السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي د هرو پنځو افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال 1,000,000 ماشومان په کار لګیا وو. په ځینو راپورونو کې بیا راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه وو. د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیار کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان پای پر چای د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د بهېدو له امله څه باندې 1,500 کسان مړه شول. دغه هیواد ته نږدې 15 میلیارده ډالره مالي تاوان هم واوښت. او اوس هم د سپورت له ډګره، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوی. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن مورزاکوف سټیډیوم کې د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له قوي لوبډالو ده مخ کېږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې. د افغانستان ستر روزونکی عبدالله المطیری د لومړی لوبې پر مهال د لوبغاړو د ایستلو په خاطر له ایران سره په لوبه کې محروم دی او پر ځای حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ټیم لارښوونه په لاس کې لري. حمیدالله یوسفزی وویل چې افغان لوبډله د ایران په وړاندې چمتو ده او هڅه کوي چې ښه لوبه ترسره کړي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یوه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان د غلوبه کې ګډون نه کوي. خان سمو د وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له هغه مهاله تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش نه ټیسټ لوبه ګټلې وه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدل شي. افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د شمیر ډېرېدو ته اندېښنې د یونیسف یو مسؤل وایي.
Child labor is still a big concern.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. لهرو 15 ماشومانو یو کار کوي. لدې ډلې 22% په درنو کارونو بوختي.
په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي په خوارزواکي د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوی. میرویس روختون ته مو بیايي.
فایده نه پوهیږي چې یو تبه نه خبره کسان نور کوي او عمل او عمل لاندې کوس بیا سب کسو او خاګرځي لري نه څه پرسیږي.
په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکی پیښې د ډیرو خلکو ژوند اخلي.
څوار له 102 کال له پایله تر اوسه شپږ سوه یوولس پیښې سوي دي. 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان سوي دي.
په امریکا کې د کډوالۍ ملاتړ بنسټونه د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانانو د میشتېدو قانون تصویب کړي. نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اندېښمن دی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي او د خپلې کورنۍ نفقه ګټي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه د یو ویډیوي پیغام په خبرولو سره د کارګرو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې. په دغه ویډیوي پیغام کې ښکاره کیږي چې څو وړې نجونې د خښتو په بټۍ کې درانه کارونه کوي. یونیسف وایي د همدغسې ماشومانو شمیر په وروستیو 2 میاشتو کې زیات شوی او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. د یونیسف افغانستان څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفي الله عمرخیل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
Child labor is still a big concern in Afghanistan.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. ورستۍ ارزونې ښیي چې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. د کارګرو ماشومانو شمیر له وروستیو سیاسي بدلونو راپدې خوا ډېر شوی. یو لوی شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. یونیسف وایي افغان ماشومان د کورنیو مهاجرتونو له خپلو میندو پلرونو له جلاوالي د ناچاودو مهماتو د چاودنې له امله له ټپونو او له ښوونځیو له محرومیته کړیږي. ګڼ د افغان ماشومان د خپلو کورنیو د نفقې د ګټلو لپاره په سړکونو باندې کراچۍ چلوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي یا زړې وسپنې یا پلاستیکونه ټولوي. 12 کلن جمشید د خپل پلار له مرګ وروسته د کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی.
کاروبار نیست اولا ما کمیشه که میریم هم پیسی اک 4 تومن 3 تومن کار میکنیم. این اگه پیش کس بیری به کار کردن هم که بگی کاکی آبیتای ترن کنیم چه لقم سرت ناز میکنه، دماغ میکنه، دل تا کار سیا میکنه.
تیرو کلونو که ده کارگران و ملی طولانی ویلی و شاو خوادری میلیون و لک افغان ماشمان کار کوي. د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په نړۍ کې 1.5 میلیونه ماشومان کار کوي. له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر لا پسې زیات شي.
و موردل چې یونیسف په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د کورنۍ د نفقې د ګټلو لپاره په کار لګیا دی. بل ورته بیا په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر ویلي چې د دوی بسترونه دا مهال د ناروغو او خوارځواکو ماشومانو د بسترېدو وړتیا نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د میرویس افزوی روختون د ماشومان د څنګه کې بستر سی ټول ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنی زوی د درملنې لپاره د 4 ورځې راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشټوالي لامل په خوارځواکۍ اخته سوی.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینې سپرا کړه. وینه چې سپرا کړه چې بو متلی ایوبی روختون تمایناتونه وکړه. لوایدا تسې د خاکشیر وو د تور چای ورکړه. دا د جیسه د سیمه د مو پښکړه ده. ا دوا یې راکړه 2 ورځې آرام او بیا هغه دوا چې خلاصې نه او بیرته هغه سپولاړ بدرې دي. بیا مومن روختون ته بوتلی هغه دوا یې نه خلاصې کړه. هغه ول د سوی تغذیه دی هغه راتول د سوی تغذیه دی. بیا موږ چې نهی ته راوستیم ولولې چې دلته څه ورته وایي. دلته چې مو راوستي دلته راوستو بستر کړو.
د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې خلک د بېوزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولای. بيبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیرې پرتې ولسوالۍ میوان څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دا وره سنه بغل سو دوا ډاکټرانو مې مشخونه په ویژه ادا سنه بغل د هغه څه کده کده له بوز د سترګه په شنه کې نن نن مزه غل مز ولا سما ده او دې نه پیدا نه په ویژه چې وته به نه کبر کسه نور کوي و عمل و عمل لانه کو وس بیا سب کسو او خا ګرځي لري نه سه پرسیج.
د میرویس روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام دو چند سوي او 201 ماشومان بستر کړي دي. نموړی وای په رختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیر زیاتی
نو دا د دوی خبره صحیح ده کېدلې چې د مریضانو ډیر سی او زیاتره داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کی خو دا اوس فعلی شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپیسټی درې چنده ته رسیدلی وه او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو یعنی څومره چې زموږ کپیسټی ده د سویت غزي د مریضان دپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي
دا په داسې حال کې ده چې د بیپولو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچل وړسي د غراز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
وسم رازو دې ته چې په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکی پیښه د ډیرو افغانانو ژوند اخلي د ترافیکو ریاست وایي چې د سکه لپایله په افغانستان کې 391 کسان په ترافیکی پیښو کې وژل شوی او نږدې 1000 نور ټپیان دي د ترافیکو د ریاست چارواکو پرون په دې اړه له رسنیو سره خبري کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو
طرف شهرهای کابل پروان وقتی که میریم معمولا در یک روز چندین حادثه ترافیکی را ما اونجا خود ما شاهدش می باشیم
سوسن وایی چه هغه او کورنه در پروان کابل پر لویه لار دیر تک را تک کبی نموری زیتوی کلن اکلا پا دی لویه لار پیوه و رز که چو ترافیکی پیخی بینی هغه آزادی را دوتا ویل
ما فکر میکنم یکی از
زه فکر کوم چې د ترافیکی پیښو د زیاتیدو یو لامل د سړکونو خرابوالی او تر ټولو مهم بیا د موټرو چلوونکو بی احتیاطي او بل دا چې موټر چلوونکي له قانوني اسنادو پرته موټر سړکونو ته راباسي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی علی داد هم وایي د طالبان حکومت د ترافیکی پیښو د کمښت لپاره لویې لارې جوړې کړې هغه ازادي راډیو ته وویل
حکومت داری تنها اثر حیثیت مردم نیست
حکومتونه کول یوازې د خلکو ځورول نه دي دولت دې د لوی لارو کندو کپر سړکونه جوړ کړي د سړکونو دوی د جهاد محل خپل خراب کړي دي او هغه کسان چې په خارونو کې موټر تیز چلوي نه لایسنس لري او نه هم پلیټونه
د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز موټر چلول یو بل لامل دی چې خاریانې د ورستیو ترافیکی پیښو وجه ګڼي د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤل نجات نواز وایي چې د 402 کال له پایل څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې په ترافیکی پیښو کې 391 تن وژل شوي او 940 تن نور ټپیان شوي دي نجات نواز زیاتوي
د 402 کال له پایل تر اوسه شپږ سوه یولس پیښې سوي دي چې په دغو شپږ سوه یولس ترافیکي پیښو کې 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان سوي دي
په وروستیو اونیو کې یوه تر ټولو خونړۍ پیښه په سرپل ولایت کې رامنځته شوه چې په پایله کې د 9 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي له دې پیښې یوه ورځ وروسته په زابل ولایت کې یوه بله ترافیکي پیښه وشوه چې له امله 9 تنه مړه او 10 نور ټپیان شول په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست د احصایې او پلان رئیس عبدالودود خیرخوا وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ترافیکي پیښو له امله 180 تنه مړه شوي دي هغه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې 315 ترافیکي پیښې شوې دي دا پیښې په لویو لارو کې زیاتې دي په تیره بیا د دې لویو لارو په جنوب او شمال کې ډېرې پیښې کیږي چې له امله یې نږدې 130 تنه مړه او 316 نور ټپیان دي
ډېری وژونکي ترافیکي پیښې په لویو لارو کې پیښېږي په تېرو دوو لسیزو کې نړیوالې ټولنې د افغانستان ډېری لویې لارې بیا رغولې دي خو د دغو لویو لارو ځینې برخې د سړک غاړې ماینونو له امله ویجاړې شوي او لا هم نه دي رغول شوي یو شمېر خلک د دغو چاودنو او د پلونو او لویو لارو د ویجاړولو مسؤول طالبان بولي خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه تورونه نه دي منلي
نا
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالۍ مدافع سازمانونو د امریکا له کانګرس غوښتي چې د افغانانو د مشتیدو قانون تصویب کړي. د 2020 کال په اگست کې متحده ایالاتونو خپل لسګونه زر افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستان وویستلې، خو د راپورونو له مخې ګڼې دغه کورنۍ او د امریکایي ځواکونو پخواني کارکوونکي دا مهال هم بې برخلیکه پاتې دي او راتلونکی یې تضمین نه ده. تفصیل په دې راپور کې و.
عبدالواسع صافی یو پخوانی افغان پوځی دی چې د امریکا په تگزاس ایالت کې لنډمهاله میشت شوی دی چې د مکسیکو له پولې امریکا ته اوښتی و. له اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. زه د خپل ژوند په ویره کې یم. د راتلونکي په اړه مې نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې دا حکومت او امریکا متحده ایالتونه له ما سره څه کوي. واسې صافی وایي ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوي. خی خوا غوږ مې نیمایي نه اوري. زه 28 کلن یم خو د اورېدو قوه مې کمزورې شوې. دا یوازې واسې صافی نه دی چې په امریکا کې د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ او نامعلومې دي. څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانۍ سفیر یو خطې یو غړي تابش سرګندونو هم د ډیرو خلکو پام ورواړو. هغه واشنگتن پوسټ ته ویلي و دواړه پښې په جګړه کې پرې شوې او تمه یې درلوده چې امریکا ته پراتګ سره به دی و اتل په څیر هرکلی ترې وشي، خو اوس د کډوالۍ ورو او بیوروکرات سیستم ډیر ناهیلی کړی او کله کله آن د ځان وژنې سوچ هم ورلویږي. امریکا متحده ایالتونو د 2020 کال په اګست کې خپل شاوخوا 80 زره افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستانه وایستلې. دوی ته په لومړي سر کې د 2 کلونو لپاره د لنډمهالې استوګنې د بشري پروګرام په چوکاټ کې د میشتیدو اجازه ورکړل شوه. سره له دې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت تیرونې د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې پروسه د 2 نورو کلونو لپاره هم غځولې، خو د کډوالۍ ملاتړي سازمانونه وایي باید د افغانانو د دایمي استوګنې غم وخوړل شي. د بشري حقونو ملاتړي سازمان هیومن رایټس فرست او د امریکا د بشري حقونو شورا ویلي د کډوالۍ بشري پروګرام لنډمهاله دی او سخت اړتیا یې ده چې د هغوی د دایمي میشتولو په اړه قانون تصویب شي. Human Rights First په دې اړه یو کمپاین پیل کړی او د کانګرس لغړی یو غوښتي چې د افغانانو د میشتولو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا اندېښنه هم خودل شوې چې د قانون د نه تصویب په صورت کې به دا خلک د دایمي استوګنې لپاره اړ وي چې عادي غوښتنې لیکونه وسپاري چې کلونه وخت پرې لګیږي. د بشري حقوقو د مدافع سازمان وایي د پناه غوښتنې د دوسیې د منل کېدو لپاره داسې سندونو ته اړتیا ده چې وښيي د یو چا ژوند په خپل هیواد کې په سخت خطر کې دی. دغه سازمان په خبره دغو افغان کډوالو ته له خپل هیواد د تیښتې پر مهال سپارښتنه شوې وه چې داسې سندونه ټول له منځه یوسي. امریکا ته د لسګونو زره افغانانو له انتقال سره سم هڅې پیل شو چې د دوی د دایمي میشتولو قانون تصویب شي، خو د کانګرس ځینو غړیو په تیره جمهوري غوښتونکو ورسره کلک مخالفت وښود. د کانګرس ځینو دغو غړیو د خپل مخالفت دلایل د امریکا ملي امنیت ته احتمالي پیښیدونکي ګواښونه او د انتقال په پروسه کې نیمګړتیاوې یادې کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په نورستان کې په کامدیش ولسوالۍ کې پرون یو پخوانی ځای پر ځای شوی ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. یا ټپیان د جلال آباد روغتون ته رسول شوی، خو ډاکټرانو د یو حالت نازک خودلې دی او په نږدې یو میاشت کې په دغه ولایت کې دا څویم ځل دی چې دغه ډول چاودنې رامنځته کیږي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اور.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز اوسیدونکو وای په سیمه کې له پخوا ډیر خښشوي مینونه پاتې دي او د دوی ژوند د ګواخ سره مخ کړي دي. چې له ډلې د دوشنبه ورځ د خبرګوري په 28 نیټه هم یو مین چاودېدل او پکې درې ماشومان ټپین شوي دي. د کوشتوز قومي مشر مولوی نیتو رحمان رحماني د پیخي او هلته د ناچاو د توکو د شتون پاړه ازادي راډیو ته ویل
بدبختانه کوشتوز سیمه کې یو واقع رامنځته شو چې دا غي د وژنه درې ماشومان شدید زخمیان شوي دي. د یو تن وضعیت صحیح ډیر خراب دی. جلال آباد روغتون ته رسول شوي دي. نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ خاصتاً د کوشتوز سیمه په تیر جنگونو کې د جنگ سیمه بلل کېده. مختلف ماینونو شتون هلته ثابت شوی دی. په یو میاشت دننه تقریبا څو ماینونه ایستل شوي دي. همدغه د ماشومانو واقع نه وروسته یو بم بل هم هلته په حیواناتو باندې الوتې دي، نو حیوانات تلف شوي دي.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې د کوشتوز ساحه کې 14 رامنځته شوي او پکې درې کوچنیان ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
چې کم دې ولسوالۍ د کوشتو سپسیمه کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. په دغه سیمو کې
لټون وای مشرانو د مین پاکونې مؤسساتو او ترې غوښتي دي چې کشتوز او نورې ساحې له مینونو او ناچاو د توکو پاکې کړي. د یادونې وړ ده چې په تیره نږدې یوه میاشت کې د کامدیش ولسوالۍ کشتوز کې درې مینونه چاودېدلي او د هوان یوه ناچاو د مرمۍ بیا د وانتویګل ولسوالۍ سماګل ساحه کې چاودېدلي چې په درې واړو پیښو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبله وخت او ګڼ څاروي له منځه وړي دي. ځایي اوسیدونکي له مینونو او ناچاو د توکو د خپلو سیمو پاکول غواړي څو بیا دې ته ورته دردونکو پیښو سره مخ نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې د طالبانو د کنټرول لاندې برېښنا شرکت د برېښنا بیې څو برابره زیاتې کړې. دوی وایي د برېښنا بیلونه چې په خواله 500-300 افغانۍ پورې وو اوس 8000-10000 افغانۍ ته لوړ شوی. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي. دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت زموږ د برېښنا بل به نهایت 100 افغانۍ راغی. خو دا ځل مو د برېښنا بل 8500 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړۍ ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دای د برېښنا له شرکت غواړي چې د دوی شکایتونه واوري.
مخکې مونږ بلونه به 300-400 اوس مهال 1000 روپۍ غړي دي. اوس مونږ خپله غریب کار څنګه چلو کړو؟
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت عمله نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته خپل د برېښنا بلونه استولی دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و. خو په 1402 کال کې په لومړۍ درې دورو کې د برېښنا ټول بل 8600 افغانۍ څخه زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین هغه پیرودونکو چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري د خپلو بلونو او میټرو لاکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه وڅېړل شي. د یاد وزارت فعال حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خوان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي پیسې به ډېرې لیکلی وي داسې یو موضوع نه ده تر سترګو شوې.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورن کړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم منظمه برېښنا وویشي. خو عامو خلکو دغه ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 240 میلیونه ډالر دغو هیوادونو ته ورکول کیږي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنیز د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالکه چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی وړاندې درته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پرګرام هم خبرېدو ته چمتو دی تاسو پر غږ تاسو سبچوي پیغامونه هم لرو خو اوس د دغه خبرونه وروستي راپور رخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري ادارې یونسکو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو غواړي بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي متحده ایالاتونو په دغه اداره کې خپل غلیتوب په 2011 کال کې د هغو اختلافات په پایله کې چې په دې اداره کې د فلسطین د غلیتوب په سر راپورته شوی وو ځنډولی تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي او د څو کلونو د خپلې ونډې پیسې بچت باندې 600 میلیون ډالر کې ورکړي د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې متحده ایالاتونو په یونسکو کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې ورسته له هغې وځنډاو چې په دغه اداره کې د فلسطین له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ امریکای چارواکو ویلی یونسکو ته د بیرته ستنېدو پریکړه هو اندېښنو ته په پام کړی چې ګواکې چین په دې اداره کې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د متحدو ایالاتونو تشه ډکه کړې ده په تیر هغه چې دا اداره په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت او د ټکنالوژۍ د زده کړې د نورمونو د جوړولو په برخه کې مخته وړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د برخې مرستیال ریچارډ ورما تیره اونۍ د یونسکو عمومي منشي ادری ازولی ته یو لیک استولی او له دې ادارې سره د بیرته یو ځای کېدو پلان ورته په رسمي توګه بیان کړی دی د یونسکو یو ډیپلوماټ ویلی چې میرمن ازولی د متحدو ایالاتونو د پریکړې په اړه د دوشنبې د ورځې په ځانګړې غونډه کې د یونسکو د غړو هیوادونو استازو ته خبر ورکړ له یونسکو سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه به چې هغه مهال د دې ادارې ستر تمویلونکی و راتلونکې میاشت د 193 هیوادونو استازي رایې واخلي د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ورسته له هغې له یونسکو سره مالی مرستې ودرولې چې د ادارې په 2011 میلادي کال کې د رایو په نتیجه کې فلسطین خپل رسمي غړی ومانه دواړو هیوادونو په 2013 میلادي کال کې د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړ په 2018 میلادي کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې کال وروسته بل دې ادارې څخه په بشپړه توګه ووزي د ترامپ ادارې په دې اداره کې د اسرائیل ضد تعصبونه او مدیریتي ستونزې د خپلې پریکړې د لامل په توګه یادې کړې وې د یونسکو عملیاتي بودیجه چې په کال کې 540 میلیون ډالر ده مخکې متحده ایالاتونو 22% تامینوله یو ډیپلوماټ هیله څرګند کړي چې یونسکو ته د متحده ایالاتونو بیرته ستنېدل به د دې ادارې د ولټیا پر زیاتوالي سربیر د مصنوعي ذهانت د تنظیم د چارو او هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پروګرامونو لپاره پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي د یادونه ورلد چې امریکا په 1990 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په واکمنۍ کې هم له دې ادارې څخه وتلې و او ادعا کړي و چې دا اداره فاسده او د شوروي د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي متحده ایالات په 2003 میلادي کال کې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شوی و
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زبر علی احمد لغمان ولایت مثلا خار غزل سرک دی انجه بول خلای چې دغه مخام باران سوی دا سلاون راغلی دی دغه لنګری وړی دی او نور واګیګانی وړی دی او څنګه چې یو بحث کړي له ګوره او نورې دکانونه هم کټه کړي دي تاسو یو کومه جامسته کوله سي دا ولستر یو پر څنګه وکوي موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ راستو چې تاسو په خپل واضح اوري والسلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زما کور په کراچي په سوراب ګوټ کې دی دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داس خلک نیسی او بندیانوی نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوي وکړي والسلام په احترام زما ژغ په ازادي رادیو کې نشر کړي
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ د هلمند ولایت د باورام رسالې کې